سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې بولس په چیسوینن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړ او سرار عالم من د مشال لیدو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل خبري غړي کې هر کله کو هله ده روغ جوړ او خوشاله یاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او برتانیې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوس به مایک په سر کې اسرار عالم مومن ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. او د کراچۍ ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان د هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلې. د دې سازمان مشر هارون سربدیال نن له مشالو سره په خبرو کې د سورن سنگ پر وجنه د سخت خفګان څرګندونه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی. او بل ځای چې موږ دې لپاره د قربانۍ نه غوړي چیرې غونی یو چې څو وخت ملک کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس اوږی شي.
د بونیر پولیسو مشر تېره ورځ مشال ډوته ویل چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی سورن سنگ پرون په خپله سیمه کې نصرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د مشال خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي د د وجنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی. د وزیر اعلی د مشیر وجنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي پر خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټس په مشرۍ د کمیشن جوړولو هم ویلي دي. پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړي او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شونو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات
لگا نموڑے وائی چوک چھ بغیر لہ سوچ او پوہی تورن لگوی زہغوی چیلنج کوم کپ دیلر کے ورسرات ثبوتو نوی نو را دی وڑیو کمیشن تا دی وڑان دی کڑی زلخ پلزان سرا دا جمن کوم کد کمیشن تحقیقاتو پر نتیجہ کی پر ما کوم الزام ثابت شو نو زب د یوی لمحے زے کولو پرتا کور سلاڑ شم
گھر چلا جاؤں گا.
لدی وروسته حکومت د پاناما لیکس د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسترار ته تیر ورځ خط هم ولیږو. د پاناما قانوني بنسټ څخه بډا غشو د سویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټکس څخه د بچکیدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. لدی وروسته ځنې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې دی. پولیس وایي عبدالرحمن سندی تېره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو. په کراچۍ کې د پولیسو یوه لوړبه چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبرې ایجنسی ته ویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او عمر زواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو سغدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کړی. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي نه حیثیتو د کډوالو واپسې پریکړه به ډیر زر وکړي. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون خبره شوې خبر ماڼه وایي گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پوره د شمالي وزیرستان عثمان خیل قبیلې مشرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې د امنیتي ځواکونو او قبایلي ولس په مرسته او قربانیو سیمه کې امن پر ځای شوی او ډیر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالیو ته تللې لارې پرانستل شوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون مشال ډوته وویل دا لارې تیر کال بندې شوې وې. نوموړی وایي د دوی پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډیر کامیاب وو. په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي بللی او پر ولسی خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سره صلیبو د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولس مارتی پرون له رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د دې هېواد وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه کړې چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د ده په خبره چې دا رنګ دغه ټولنه مضبوطه او نړۍ په چارو کې یې اثر برقرار پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه او ویل نوموړی وایي امریکا غواړي چې برتانیا یې د یو اتحادي په توګه پیاوړي وي او کله چې برتانیا د یوې غښتلې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي نو په خپله به هم په ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هېوادو له بلاک څخه به د برتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری شي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هېوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغېز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ. دا موافقه د روس، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ ځینو سترو د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو لکه سعودي عرب، عراق او قزاقستان لا هم د دې موافقې د لاسلیک کولو په اړه کومه اشاره نه ده ورکړې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وسلوالو وشلې دی. د اقلیتونو استاسي د دمر د پلټونو غوښتنه کوي.
اوس خو را جن راي شي ته د اپیل کوم چې د فرنزکس سیستم دی دا د هغه بنیا د باندې چې د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته.
پاکستانی حکومت د پاناما استادو پلټون لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی. د دې اسناد په ډاګه کې د وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د احتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې، خو د شفافیت نړیواله اداره وایي باید په شته قانون اول عمل وسي.
کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي.
افغان چارواکي وایي پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو د ثبتولو ژمنه کړې ده.
هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د قاقلیتون لپاره د وزیر اعلی سلاکار سوردار سورن سنگ د جمع پرز نه وخته وسلوالو وشلې دی. د پیغام کینن د بنیر بازار بند کړل سوې دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د وژنه غندلې ده. تیرې کې طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د بشال ریډیو په ګډون رسنوي ته په لښل سوې ایمیل یا برښنا لیک کې د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہاری قبول کړي ده. نور تفصيل نیاز احمد خان راکوي.
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ماخام نصرګنده وسلوالو سردار سورسنګ هغه وخت په ډزو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورسنګ دغه وخت یوازې وو
کار کې قریب یې انکو فایر کرکے یہ چاپ آکو ہیں
د کور په خوا کې په دوی فایر شوه او وجلې شوه دی. ورسته ملزمان د بازار پښا د علم غرو طرف ته تختیدل دي. د پیخي سمدستي ورسته مونږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړ. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسول شو ولی الته ساور کړ. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړمی کوم راپورونه چې ترلاسه شوې دي هغه لکشن شکمن دي.
انیشل رپورټس هه اوس وو کنفیوزینګ هه اوس مې هم به تک کوئی کنکلوژن نه جوړ کړی.
سردار سورن سنگھ په اړه ځی خبريال شوکت بنيري مشال ریډيو ته وویل.
یہ بالکل سردار سورن سنگھ کی بھی دیسی میں ډیر مشهور خبری عالم پاتې شي دا سره سره خپل دې شنه مو زه خپل سیاسي کړي چې یو اسلامي په لړ سره شروع کړ بیا په کال 2012 کې پاکستان د هغې حساب کې شامل شو کله چې بیا امر یې شنه شو بیا تاریخ حساب د طرف دا اقلیتی مو په سیر باندې ایم پی ایم منتخب شو نو سردار سورن سنگھ کی جو ګونه کړي زیات مقبول او هغه وجه دا چې دا به خپل اقلیتی برادران علاوه د مسلمانانو هم په هر رقم خادو کې نه میرا شامل ہے غریب مسلو کی اوڑان اوڑان دیو اور سر دا بدل تک کم جنال دا گانی کی کم وی کم چی جمعہ کی نو داغی پتا نیر تر کہ کم دا کردار دا کو غیل بے پن اور استو دا شان بے جنال دا گانی چی یاد بس اللہ سبحان دی اور دا پن نو جوڑی شی دی
خبریال شوکت بنیرے زیاتوی چې دا سردار سورن سنگھ په وجنا د بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تړل شوی دی او سیمه کې د تاو تریخوالی او خپګان ماحول دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سربدیال غوښتنه کړې چې پوج د سردار سورن سنگھ د وژنې پلټنه وکړي چې د پوینا پر نورو ادارو باور نه لري. دا غوښتنه هم وکړه چې د غوښتنه وکړي چې حکومت د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړي امنیت ورکړي. له هارون سربدیال سره مرکه مو کړې ده او په سر کې مو ځینې د سردار سورن سنگھ پروژنه د غوې د احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی او بل دې چې زمونږ مستقبل ته واښو هغه اورمبه یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وا چې مونږ ته هغه دا نه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیډرشپ بولو نو دغه چې دی حادثه کې چې مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایي چې بیا زمونږ لپاره یو ډېر لوی تیار شو
ہارون سردیال صاحب دا سکارونه چې سردار سورن سنگھ په خپل دغه چکل دی اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر د وزیرالا هغه کم کارونه د کړی دی چې هغه ډیر اهم وو
ټول نو وړاندې خدای نه چردانه خطیر اماؤنٹ چلے اگا مذہبی مقامات اور خاص طور بانے کی سکھان ہو پارا کو چرم دا سے دغل نشے تو نو مختی اگا سکھان ہو پا رہی اور خطیر رقم چلے تو مختلف گریونسز دی اگا ایڈریس کو لو دوبارہ لگو دی بیاد ہندوانو چدے مذہبی تہواروں نے چدی جائنٹ سیلیبریشن دے دے رواج نوا دغه د هوجینا چدی دا مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جائنٹ سیلیبریشن سٹارٹ اوف دی نو نه دلته په خبر پختون خوا کې شروع شو بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دې دې ټایم کې وګوره دا نه هلي ځلې وي چې 0.05% نه دا کوټه چې 1% اند دین افټر 3% شو او سم دا غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه نه له تعلیمي میدان کې چې سکالرشپ خبر طریقې سره دا د کمیډین مخکې دا کرپشن نظر بکې دا اخر کو دا ملاوي د شروع کو میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم دا اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اسسټنس دی اخر کو دا غریبانو ته ملاو شو هغه نه له ډیزل خو 1.47 کروڑ روپے چې یو خطیر رقم پراپرلی چې ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو لا چې ورکړې شو نو د سی ډیر کارونه د سی دی چې هغه غریب ورش د سپم سره لګیاو او چې خې خې ګړې کارونه د پاکستان د پاره د خپل کمیونټي د پاره ټول د پاره کول
هارون سی بیا نه هغه کم کارونه چې هغه منس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول نه کارونه دي فیوچر پلانینګ هم دا او چې به موږ ټول چې دی هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو و دا موږ چې کوم لاست کوم زموږ مستقبل دی هغه دوباره به هغه حاصل لو موږ به مینه محبت سره دا کانفلیکټ چې ریزولوشن کې به خپل کار کوو موږ به د خواتین او د یوت د پاره چې دی هغه زیب پیدا کوو پارلیمان کې او زه خو دا ګورم اوس خو تیار شو او یو د سی پارلیمنټریانز په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دا په شانی او یا چې دی خاص تور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه دا د دې جاری منسوبې چې دی هغه بحال وساتي.
آخری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوي تاسو یا څه غوښتنه بکوي څه بکوي تاسو
غوښتنه هم دغه ده چې ټولو نه مخکې زموږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوي نو سیکورټي مېر سي دی دغه لپاره ډېر ضروري دي نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی پکار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړي وي نو تاسو کو ډېر او بل ځای چې موږ ډېر لپاره د قرباني نه غوړي چیرې غونې یو چې څو وخت موږ کې د څه غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس اوجه شي او زه خو دا جنرال رئیس شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکه کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرنزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته ولې چې نور هر کله چې زموږ کوم کسان وجل شوي دي نن روز پر هغه نیول شوي نه دي او سریام هغه ته د قانون مطابق چې سزا مې ورکړې شوی
دا هارون سربتیال. پاکستانی حکومت د پاناما سند په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکل دي. تر دې وړاندې د دې هواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلي و چې که تور باندې ثابت شون او استعفا به ورکړي. پاناما سند کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دا کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شو و چې استعفا ورکړي، خو هغه اولادونه یې ویلي وو چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
د حکایتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکټ کال 1955 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابته کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوی چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم تخپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسناد خپرېدو په اړه کوم ته دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، که تور په ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکړي کبھی او وقت بنا ضائع کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زاغی ته چیلنج ورکوم که اغي سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سماخ په ځان سره دا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم ضایع کول بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوی وو خو کله ثابت نه شول. وزیر اعظم اویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم اویل چې د قانون خبرې کوونکي د موږ ته دا هم اوایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دی وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو، خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
رابع اکرم خان وبل خواته مجزی او تپنځی کې بلین نن په بنو کې د درغلي پر ضد یو مظاهره کړې ده. ګډونوالو د جنرال رایل شریف له لوري د ځینو لوړ پوړو پوځي افسرانو د درغلي په تور له نوکریو د لرې کولو ګام وستایلی. دا خلک غوښتنه کوي چې د کرپشن یا غلا او پر ضد اقدامات نورو حکومتي څنګو ته هم وغځول سي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
احمد زای او اتمانزای وزیر قبیلو بنو کو هارت روډ باندې د فو سرلخکار جنرال راحل شریف لاړخه کرپشن پر ضد ګام اخیستو په حق کې پورم نه لاریون وکړ. لاریون ګډونوالو د فو سرلخکار د ګام ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړې چې ملک کې د هرې محکمې کرپشن مخه ونیول شي او احتساب دې وکړل شي. دوی وویل تر څو چې ملک نه کرپشن خاتمه نه وي شوې تر هغې ملک بدامنی نه ختمیږي او ترقی نشي. احمد زای وزیر قبیله مشر نصر الله وویل د ټولو محکمو کرپشن احتساب دی وشي نو هله به ملک امن او ترقی وي.
جنرل صاحب سټیپ وخستو میډیا چې اره طبقه کا هیلتا کا ایجوکیشن دا کا ڈی سی دا کا کمشنر دا اخلی دے دغه غا میر ریلی کی ټوله طبقه دا احتساب خوشي کی می طبقه نو کو ان شاء الله میزو خو دغه سے دا کومینا خو سے لگے دلی وی درخواست نه او کی اره وو کی دغه ملک ته ډیره پیدا دو چې قبایل ته پیدا ورسی دا عوام ته ورسی ټول خلق ته ورسی.
ملک ول سلی جان دا وړ مشال تا وویل چې کرپشن ختم شي نو امن بوي او دغه سلسله دې دوامدار وي.
چې د کوم قدم وخستلو دا قدم حقیقت شه قابل قدر دا میر دا وی چې امر امن نشي روتللا چې سه پره په ملک شه کرپشن ختم شوانه وي چې سټم کرپشن ختم شي ان شاء الله امن او امان دا داس نمونه دا آر آی وای دارا آیا کا ایجوکیشن دا کا هیلتا کا مطلب سی ان ڈبلیو چې سمره مخ کمې دي دا قدم چې سرنګ وخت شو میش دا وی چې دا جری وسو تشي دا نه چې دا په دې کې دوی باندې وځري دي دې ټوله داس نمونه احتساب دا وشي.
دا یادونه دا چې ملک د 1300 د کرپشن خاتمه پاړه تاو دا بحثونه روان دي او د ورستیو کې جنرال راحل شریف کوهاړ کې په خپل وینا کې ویلی وو چې د ملک د ترقۍ لپاره به د کرپشن خاتمه ضروري وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شفافیت نړیوال ادارې په داسې حال کې له پاکستاني حکومت د اعتصاب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پانما اسنادو د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی. په دې وروستیو کې فوج هم ځینې جنرالان د درغلو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې اعتصاب صوبایي او مرکزي ادارې موجودې دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثر دي؟ زموږ همکار ګلایاز رپورټ لري.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د اعتصاب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یاد ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د اعتصاب میکانیزم عملي کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د اعتصاب په اړه نوی قانون پکار دی.
کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړی، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسره کېدو نور له سورج وشوي، خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشې خبرې دي، په دې معاملې هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي.
عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي، د دې ترڅنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوې دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. د دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوز مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی ادارې حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلې له وجې ترهګري کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اندې چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سړنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب اداري کارولې دي، خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتسابه مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخیستل شوی. په دې کې څه نه سوي، په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خدا پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر ادا پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سر ترسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هیواد بهر کمپنیانی جوړې کړې دي، او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
ګلایاس رپورټ مو اوریدی. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستاني فوج په خوانی بریګیډیر وای په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د درالی په تور ته ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا د پیغام ورکوي چې که فوج خپل افسران نه بخښي نو د دې مطلب دا سو چې هیڅوک هم نه بخښي. خو یو بل دفاعي چارو کارپو بیا وای باید چې د درغلوی په تور د لیکلسو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولسته په ډاګه کړی سي. اسرار علم مومند په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستانی فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلی په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول ستایلې دي، او دا د دې هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بللې دی. دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسی بیوروکراسۍ لپاره اهم پیغام دی چې پوځ د احتساب خپل میکانیزم لري، خو پښتنه دا ده چې ولسی ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه. د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځ په تاریخ کې بیخي نوی کار دی. محمود شاه وایي زیاتره لوړ
پوری پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخ نه کوي. دغه په خبره وس مهال په پوځ کې یو شمیر کسان د میجر جنرال په عہده دي، او د کرپشن د مخنیوي یو لار دا هم کېدای شي چې دغه کسان د لیفټیننت جنرال څوکیو ته پورته کړل شي. محمود شاه وایي مسله دا ده چې کله په یو کمپنی یا اداره پوځ او ولسی چارواکي دواړه کنټرول لري، نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي. د پوځ او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د پاکستانی پوځ د مشر رحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو ل خپل دندو لري کول، د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخي نو د مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخي. خو یو بل کارپور رسول بخش رئیس وایي چې دا قسمه کارونه په ړومبي ځل نه دي شوي. نوموړی وایي پوځ په مستقل بنیادونو خپل احتساب په خپله کوي، خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوې. رسول بخش رئیس وایي د پوځ لخوا د خپل ځان احتساب د دې هیواد د شتمنې سیاسي طبقې د احتساب په میکانیزم شکونه پیدا کړي دي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس پر رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول. د ده په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کېدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو د دفاعي چارو بله کارپو عائشه صدیقه وایي په کار دا چې د درغلیو په تور د لرې کړل شوو لوړپوړ پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړل شي. نوموړی وایي د پوځي افسرانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د پوځ په احتسابي پروسه ځان پوه کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نسته او ماشومان د اتم جماعت وروسته له زده کړو محروموي. دوی د های سکول د جوړولو غوښتنه کوي خو حکومت بیا وایي چې په دغو تحصیلونو کې د های سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل سوی شمیره نه ده پوره. تفصیل د شنواز ترکزی په ریپورت کې.
د محمود ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وایي چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا ورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیمو اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دوانو تحصیلی دی های سکول نشته دی، سکولونه به بلډینګونه نشته او پاغه کې صرف نشته دی. اوس موږ خو غریب خلک دی، غریب تحصیلی دی دوانه. اوس موږ ماشومان شه د میډن نخلاشي بس غیر خبرې کورونه کې نشته او یا چې تاسو ګوري بوزي چې نو دغه سہولت نه موږ نه مخه نه.
خوایزی او بایزی د ډیورن په پوله آباد غریز سیمه دي، چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمیر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت لسمی بهر وتلی چې لا هم زیات شمیر کې د سیمه بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمر خیل وای
او زمن په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دي. او دغه یو د سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم په دې ځایونو کې چې هغه د ملکانو دي، د وزرو په حساب دي، نو سکولونه دي عام سکولونه هغه نشته بالکل. په علاقه کې
بیا مې چې کوم محل د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم دی، چونکه په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، هغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي، سبقونه پرېښي دي، هغه واپس سکولونو ته راولئ چې کم د داخلي قابل دي، چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي، چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منګا سکول بیا د میډل نه هاي کولې شو. تر څو پورې چې دا کرایټیریا نه وي برابر، نو ظاهره خبره ده چې د نورو تاثیرونو سکولونه به اپګریډ کیږي او دا وپاتې کیږي.
خو دغه خلک بیا هم وای چې حکومت دې باید سیمه کې سکولونه او نور ضروري سہولتونه لوړان دي برابر کړي، نه هغوی بخپل سیمه ته خامخا واپس راځي. خو کوم سہولت په سیمه کې نه وي نو خپل اړنګ کورونه نشي آبادولې، ځکه چې له محمود بهاري بچي سبق هم ویلې شي او پخپل مزدوري هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپاش پک سویويش په لنډو سپو 2013 13,500 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ډوري او سم دولسي مبه جسوي دي سرار لا مومن به خبرونو لنډي سوراند کړی.
د کلکون لپاره د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بونیرو پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر روز مشال لوته ویل چې د بونیر نه د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د ده پر وجنه د پاکستان د هندوانو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلی. پرون ماخام کام تا په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل خپل ټول اساسي په ډاګه کړو ک پر ضد یو تور هم ثابت شونه د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هواد کې لټک څخه د بچکېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانی جوړې کړي. له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچی خار پولیس ادا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا دا کس هغه دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې وو. پولیس وایي عبدالرحمن سیندی تیره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال نیول شوی. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسي خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج وقافو رئیس مول عبدالظاهر خانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکي ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو او چارواکو پرون د موسمي بدلون د اغېز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړو.
سراره لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ رسوان خپل درې کلی کې د تیرې سم مودې راسي ملکی پسنه سم مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوې دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم د عمل کې شامل شوې دي. ادارې مخکې لري چې د حادثې په صورت کې بسونه سپسول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولسې مشکلات ودرولې دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورت حال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو دا غي دازه صرف اغی لګولی شي. ادارې ساتوي کله خو پکې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانې خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري، خو څه اقدامات دې لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوي ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختم کړی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې د موسمیاتو محکمې کراچۍ کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاتوالي خبرداري جاری کړې ده. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوې مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې د سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ مرکز لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي، خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي د لړکي کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره ده چې د کراچۍ د صحت د کمیل خو دا خبره مخې ته راغلی چې د دوایانو نور فراهمي نشي کولی او وجه یې دا خودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونه په لار کې خندونه لري کړی او ټول صوبایي حکومتونه د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات وجد کړي چې د سسانه نه اولس محفوظ وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او رټرز خبري اژانس په لیکنو ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی خلکو ته د اوشتي مرګ ژوبلی او هغه ته د غبرګون مسله څرګندلې ده. رټرز خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پېښې کلیز ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات په شاهین بنيري وره.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا وژل شي نو کله نکله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقاله په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډیره وخته دا روایت جاری ساتلی دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وژل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي کمانډان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې ل پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه ویل زر دې سره اتفاق کوب چې تاسو ته زیان ورسېد او تاسو وزور دې نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخه. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کوم چې د جګړې ایز کمانډان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورسپان لیکي د بخنه غوښتلو دا کار باید وړاندې لا شوی وي خو دا لا هم عجیب ده چې د دې روختون چلوونکو بي پولی ډاکټرانو ته د برید دیلت پاړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیښه کلیزی ته په کتو لیکلی چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. ایجنس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د ناورین غوندې هغه پیښه درې کاله پوره شو په کوم کې چې یو ول سو کسان وژل شي. اجانس د کارپوهانو لخلي لیکي چې څو هم لدی ورستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د سیستونزو د حل لارو مندلو په لړ کې پرمختګ ډیر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنگلاديش د پیخو د دوی پام دی تاړولې چې لا په نږدې توګه ل یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باور کړل شي.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات درته شاهین کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانی له خلکو غوښتلی چې په راتلونکي ټول پښتنه کې پاره پای ټولنه کې د دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رائے ورکړي. باراک اوباما د خبرو په هغه مقاله کې لیکلي چې د ډیلی ټلیګراف رسپانې خبره کړې ده. باراک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له بچا سره ترکتنی او د خلیج د همکارۍ شورا په غونډه کې ترګډون وروسته برتانیا ته رسیدلی دی. نوموړي ته ولي په اروپای ټولنه کې د برتانیې پاتې کېدل مهم دي دا به له سالم احمد صالح وورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې سي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه یې غښتلې کړې وه. اوباما د پنځمې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اجنس په حواله له رسېدو سره سم د برتانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یو مقاله په ډیلی ټلیګراف رسپانې کې چاپ شوه. په دې لیکنې کې ویل سوي چې په اروپایي ټولنې کې د برتانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برتانیا د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د یوې خپلواکې او غني نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل لیکنې کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برتانیا قوي ژغ د یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلې دریز ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او لاتل سمندر هاخواته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برتانیا اوسیدونکو د جون میاشتې پر درویشتمه په یو ټول پښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رائے ورکړي. د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د ورستیو ترګندونو هرکلی کړی دی. خو په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د ساري په توګه د لندن ښاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د کمپاین رهبری کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسي. تر ټول پښتنې مخکې نظر پښتنو څرګنده کړي چې اکثریت برتانویان په اروپایي ټولنه کې د برتانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجنس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکیچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به نفوس کم سي، د لندن مالی سیستم به زیانمن سي او د لویدیځ امن به ورسره کمزوری سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامل ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبې په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسایل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامله وه.
په افغانستان کې د مادونو غیر قانوني کیندنې او قاچاک د هیواد اقتصاد او بیارغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړی ده. مشال رډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي چې شي د هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجور د زورواکانو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل شوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغې سیمې تر دې د وړاندې او وروسته هم مادن راایستل شوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاکي شي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ راکوي.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوی داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د مادن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنگ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلباز پلان په لار واچوي چې له مخې یې له بدخشان په غیر قانوني توګه راایستل شوي 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2,13,000 امریکایي ډالرو په تاویلولو خوشی کړل شول. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته په کتو د دې بار بای ل شپېته څخه 340 میلیونه ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې وروسته په غیر قانوني توګه راایستل شوی 15000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکول اخلاص کړي سي. دې ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر ټن لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانونه په ولکه کې اخیستی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 18 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټن لاجوردو دړلو اجازه ورکړه، خو اوسمهال 15000 میټریک ټن لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلي تر څو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
څلور محلي قمندانان دي، افراد غیر مسؤول، 4000 نفره مسله لري او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. یمغان ولسوالي لفت کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالي له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نعم نه دی، جرم ولسوالي 60% له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دماغ کې دی، موږ که معدن په سیاحت کوو خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ وځینې آزاد کړو، طالب له مذهبي شو. په دویم قدم کې نو هغه دندکې منطقي خلک دي، زمونږ په پلان کې دی، موږ خپله طرح پیشنهاد بیان شورای امنیتو ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکار وکړو، هغه قانونمند کې یو بې طرفه کوره ولیږي تر څو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړي وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بیه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجی نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړي وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مره باز داوځو حساب بازار جانی را پاکستان دی، باز داوځو فالوش میکنن بر برس نرفت.
د یوسف پښتون مشاور او د مادن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې مادن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلی یو یې هم نه دی جواب سوی. نو موري زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی مادن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مالیه ضبط کړي.
کداغه ثابت شي چې غلا ده خو بیا غیر لږی چې دغه خود ضبط جریمه کیږي، مطابق د قانون او جزاج بندخانه ورکول کیږي. دا خو غلا ده، څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مې نپال سره تماس ونیوي. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا ما دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د افغانستان د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې بډې ریزرو او ورځ بډې اړه باندې به یو جامع طرح جوړو، د غیله مخيبه د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کیږي.
ځینو معتبر سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مادن په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا قاچاقیږي چې وسلوال طالبان، جنگ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت مادن لري، خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي.
احمد شازم یو. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت وایي چې پاکستان چارواکو سره ژمنه کړې چې په راتلونکي درې اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام بهیر پیلوي چې په دغه هیواد کې اوسېدونکي قانوني اسناد نه لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل پاکستان چارواکو ته ژمنه ده د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د دوی د سفر پر مهال کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لار تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسیدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاج عزیز سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دی راجستر شوی تر درې اونۍ پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلی بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو لمخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال اوسیږي چې 1.5 میلیون یې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن سي. د حقوقي مسایلو کارپوه کبیر انجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ګټور اقدام دی او دا د موږ د وطنوالو په ګټه ده. له دې لپاره چې دوی اوس له ډېرو هغو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایی د پېژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
تیره ورځ د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د وروستي پیش د قربانیو د غندنې په کند او قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه د هیواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې ملکي او بي دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکړي.
د جمعې پر ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یاد غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه راوبلل شوی د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجی سلیمان زدران ویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې د افغانستان بلکې ټول جهاني ولړزو، دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغه پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشرومې کویدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو چې په زوری وخت تېروي په دره کم ته امن نه رسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه ده، دښمن موږ تاسو به مونږ نه لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داوود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبله او د هغې غند نه وکړه.
هغه عام جن واقعه چې یو سور ز مخ کې د کوبل په خار کې میان تشوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو مونږ دا واقعه
قومی مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه‌شنبه ورځې په برید سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ویته غواړم. دې خو بیخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درست او د دې ماشومانو دغې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک سیبه کنه هغه د خپلې نفاقې په خاطر الوتلی وي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي، الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونه وړ ده د تېرې سه‌شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوهاویاو ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
او سم روانې غړي ورستۍ بلکې ورستۍ مرکه د زده کړو، ساينس او کلتور په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونسکو نن د کتابونو نړیواله ورځ لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د کتاب چاپولو، لوستلو او د غږیز او لیکل شوو موادو د حقوقو د خوندیتوب په اړه په خلکو کې پوهاوی او شوق پیدا کول دي. هم په دې اړه مو له لیکوال او پوهاند ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي له تیرو 15 کالو راهیسې کتابونه لولي او د ده د اټکل له مخې شاید تر اوسه 15,000 زیات کتابونه لوستي وي. د ده په سر کې پوښتلي چې د ده له کتابو سره څومره مینه ده او بله ده له ده پوښتلي چې دغه کتابونه چې چاپ کېدل او اوس ټکنالوژي پرمخ تللې ده، د کتاب چاپ شوي کتاب او د ډیجیټل یعنی پر کمپیوټر او لپټاپ یا پر نورو لارو باندې کتابونو کې څه فرق وي؟ نو هغه جواب و
مته پکې دوه درې فرق ښکاري. یو فرق راته پکې دا ښکاري، دغه چاپ شوی لفظ په یو خاص کاغذ او دغه کاغذ یو خاص خوند او هغه په خپل لاس کې یا په خپل غېږه کې خپل مخې ته ایښودل دا یو قسمه د ملګرتیا احساس ورکوي او دغه د ملګرتیا احساس بیا تر ډېره حده پورې قائم وي. دغه قسمه احساس په ډیجیټل کتابونو کې نه ترلاسه کیږي. که فرض کړه ته لپټاپ هم ځان سره ګرځای یا ته آیفون هم ځان سره ګرځای یا ته ټاب هم ځان سره ګرځای، د هغې باوجود هغه احساس ته هغه کتاب دغه مخصوص کتاب چې هغه یو مخصوص مصنف لیکلی دی نه ترلاسه کیږي، هغه خوند نه لازم مخې ته. دویم خبره چې ما محسوسه کړې ده، چاپ شوی کتاب کې د توجه کم موده ده، د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کم شي.
اوس چې خپل وخت سره دا پرتله کوي، مقابله کوي، اوس ځوانانو کې د ډیجیټل مطالعه رجحان زیات دی، د ډیجیټل مطالعه دی، د کتاب دی، تاسو څنګه اوس ګوري چې کله له هغو سره تاسو راشه درشه کوي د ځوانانو سره؟
ځوانان عموما چې کوم فرق زه د خپل دور او دې دور کې محسوسوم، ځوانان عموما د ټیکنالوژي د استعمال په حساب زیات توجه لري. خو څنګه چې د ټیکنالوژي استعمال کې د استعمال طریقه از د کول ضروري وي، د ټیکنالوژي استعمال خصوصا زمون غاړه ته دی، هغه شان په سکولونو کې، په یونیورسيټو کې د ټیکنالوژي د استعمال تربیت په مناسب توګه نه کیږي. د هغه د وجنه چې کوم دی هغه د کتاب لستو په ډیجیټل طریقې سره د لستلو عادت دی، هغه کې ډیسټریکشن ډیر زیات دی. مثلا ڈسٹرکشن دادی چې یو کتاب یو پیج ولولي نو بیا بل سره شي په سوشل میډیا نو هغه ته متوجي شي، بیا بل سره په بل سره شي نو هغه ته متوجي شي. نو ما کتلی چې ځوانان عموما ارتکاز سره یا فوکس سره یا توجه سره یو خاص قسمه ټیکسټ د کتو هغه رجحان او هغه هغه صلاحیت ډېر زیات کم شوی دی.
ښه، اخري پوښتنه دا کومه کنه چې یو فرد یعنی تاسو خادم حسین چې کله تاسو یاست چې مونږ 15,000 کتابونه ویلي دي، نو که 15,000 کتابونه تاسو نه وایست یعنی دا بیرته ماینس کی، نو خادم حسین به څنګه خادم حسین وي؟
که په رښتیا تاسو ته نو خادم حسین به بیا خادم حسین نه و، لکه هغه به شاید چې داسې د بوسو یو بوری و یا به یو داسې انسان و چې هغه به د ډوډۍ خوراک او د خوب کولو نه علاوه په دنیا کې بل څه داسې تصور نه لري چې څه کار هم کول دي یا څه تخلیق کول هم دي یا څه سماجي سیاسي عمل هم په مخ کې بوتل دي یا څه انساني او کائناتي احساسات هم په مخ کې بوتل دي او دنیا خپل کول دي.
دا و ډاکټر خادم حسین چې د کتابونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال لیډو سره د کتاب په ارزښت خبره کوله او هم له دې سره د دې دا خبرې غړي پای ته رسیږي. خو پای ته رسو د هارون بچا په شخ د مشال لیډو خبرونه دوام لري.
غریرا تراوڑا تمینس غریرا تراوڑا